سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش و همکار تکنیکی ما باید لاوباید شما را با شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، خبرها را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
اعتصاب سرتاسری معلمان ولایت هرات بعد از حدود یک ماه به طور مشروط پایان یافت. در منطقه زنگیتان ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار عملیات و جنگ بین نیروهای افغان و طالبان ادامه دارند. هزاران تظاهر کننده امروز به سرک های هانگ کانگ برآمده خواستار کنار رفتن رهبر این منطقه شدند. مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز رهسپار بریتانیا شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به سفر رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت:
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد.
همچنان قرار است آقای غنی در جریان این سفر بازی کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و انگلستان را نیز تماشا کند. مقامات ولایت کندهار میگویند در منطقه زنگیتان ولسوالی شاولیکوت این ولایت عملیات و جنگ بین نیروهای افغان و طالبان ادامه دارد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت: در منطقه زنگیتان ولسوالی شاولیکوت هنوز هم عملیات و جنگ ادامه دارد. 5 دشمن مسلح کشته و 3 میل کلاشینکوف و دست پلیس افتاده است. در منطقه زنگیتان ولسوالی شاولیکوت که با ولایت زابل همسرحد است، اکثرا برخوردهای بین نیروهای افغان و طالبان صورت می‌گیرد. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 82 مخالف مسلح کشته و 23 تن زخمی شدند. بر اساس اعلامیه این وزارت، این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف صورت گرفته و در جریان آن 9 تن نیز دستگیر شدند. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. اعتصاب سرتاسری معلمان ولایت هرات بعد از حدود یک ماه به میانجیگری وزارت معارف و والی آن ولایت به طور مشروط پایان یافت. محمد صابر مشعل نماینده معلمان هرات با اشاره به قطعنامه پایان اعتصاب کاری آنها گفت:
اگر خواسته های معلمین تا به تاریخی که در این خود قطعی که ما داریم ذکر شده 25/8/98 اگر خواسته های مشروع و بر حق معلمین تا به این تاریخ از طرف دولت تطبیق نشد، جنبه اجرایی رو به خود نگرفت، معلمین به تاریخ 26/8/98 اعتصاب خود مجددا اعلام میکنن و امتحان سالانه از شاگرد ها نخواهند.
ایجاد شعبه تقاعد، توزیع نمرات زمین و تطبیق هرچی عاجل در زمره خواست‌های معلمان ولایت هرات شامل است. مقامات وزارت معارف افغانستان ادعا کردند که طرح افزایش حقوق و امتیازات معلمان را به ارگ ریاست جمهوری این کشور ارسال کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ولیعهد پادشاه عربستان سعودی به طور مستقیم ایران را به حمله بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان متهم کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان گفته است کشورش به هیچ تهدید بر ضد منافع مردم عربستان سعودی به پاسخ باقی نخواهد ماند. محمد بن سلمان در یک گفتگو با روزنامه شرق الاوسط که امروز نشر شد همچنان گفت رژیم ایران به سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن توجه نکرد و در حالی که او در تهران بود بر دو تانکر نفتکش که یکی از آنها ژاپنی بود حمله کرده است. هزاران تظاهر کننده امروز به سرک های هانگ کانگ برآمده خواستار کنار رفتن رهبر این منطقه شدند. این تظاهرات با وصف آن صورت گرفته است که رهبر هانگ کانگ قانون منفور استرداد مجرمین را به حالت تعلیق قرار داده، مراتب تأثیر و تأسف عمیقش را بیان کرده است. فعالان میگویند اعلام دیروز کاریلام در مورد تعلیق قانون استرداد مجرمین کافی نیست و باید آن را کاملا لغو کرده کنار برود و به خاطر استفاده از نیروی پلیس بر ضد تظاهر کنندگان در اوایل این هفته معذرت بخواهد. بونی لیونگ یک رهبر جبهه حقوق بشر گفته است برای مردم هنگ کنگ مکررن دروغ گفته شده است. تظاهرات در هنگ کنگ بعد از آن آغاز شد که حکومت طرفدار چین این منطقه اصلاح در قانون را پیشنهاد کرد که در آن استرداد برخی متهمین برای محاکمه به چین در نظر گرفته شده است. سارنوالان سودان میگویند عمر بشیر رئیس جمهور سابق این کشور به اتهامات فساد و داشتن اسعار خارجی یا غیر قانونی در همین هفته به محکمه حضور خواهد یافت. این اعلام دیروز دو ماه بعد از آن صورت گرفت که حکومت مستبد وی به دنبال اعتراضات گسترده مردم توسط اردو برکنار شد. در ماه گذشته جنرال عبدالفتاح البرهان رئیس شورای انتقالی نظامی سودان گفته بود که از خانه عمر بشیر بیش از 113 میلیون دلار آمریکایی و اسعار خارجی پیدا شده است. و خبر آخرین که به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم‌های کرکت هند و پاکستان در استادیوم ورزشی مانچستر در انگلستان ادامه دارد. در قرعه کشی آغاز مسابقه تیم کرکت پاکستان برنده شد و از هند خواست بیتنگ کند. هند تا اکنون در مسابقات بین المللی 50 اوره پاکستان را 6 بار شکست داده است. این مسابقه را بیش از 500 میلیارد تن در هند و پاکستان مشاهده می کنند. دیروز تیم کرکت افغانستان در مسابقه 4مش از تیم افریقای جنوبی شکست خورد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه ل آزادی رادیو نه.
اداره مستقل ارگان‌های محلی مکلف است که اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه در 34 ولایت، 374 ولسوالی رسمی و غیر رسمی و 153 شاروالی انسجام و هماهنگ نماید. این اداره به صورت مجموع 6821 کارمند دارد. بر اساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای 364 ولسوالی رسمی و 11 ولسوالی غیر رسمی می باشد. جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای 156 شاروالی ولایتی و محلی می باشد. این آمار بر اساس گزارش اداری مستقل ارگانهای محل است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخل است. زه حسیب الله تلاش د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 تا 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30 الا 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700 822 755 و 0799 20 35 40. د اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0800 822 255 او 0900 40 50 40. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دې اونۍ د خبرونې موضوع د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې ستونزو او فساد ته ځانګړې شوې ده. په دغې خبرونه کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکه ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس او د ولسي جرګې د رئیس ښاغلی سید شاه سقیم او د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې د عدلي او قضایي چارو اداري اصلاحاتو اداری او اخلاقی فساد سره د مبارزه کمیسون رئیس خاغلی محمد حسن شریفی بلخابی لموږ سره په خبرونه کې دي. خبرونه به د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره پیل کړو. خاغلی سید شاه سقیم به تر څو شیبو پورې لموږ سره د ټلیفون په کرخه باندې وي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې تر ډیره پورې د مقام د ولایت د مقام د ولسوالان او دغه ډول ښاروالۍ د ګمارنې دنده د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ده. موږ هڅه کوو چې ښاغلی سقیم له موږ سره په خبرونه کې ژر تر ژره ګډون وکړي. خو ښاغلی سقیم به تر راتلونکو دوه درې شیبو پورې له موږ سره په خبرونه کې. باید ووایم چې د سیمه ایزو خپلواک ارګانونو خپلواکې اداره تر ډیره پورې په بیلابیلو برخو کې خبرې کوي، دنده ترسره کوي او اقدام کوي. ښاغلی سقیم د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی سقیم، خبرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلي، د نن ورځې خبرونه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته ځانګړې شوې ده.
سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته، ورځ بختوره وي.
کور مو ودان. ښاغلی سقیم، پیل به له دې څخه وکړو چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې دندې او اهداف څه دي؟
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره په 1980 کال کې د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې جوړه شوله. دغه اداره د رفورم په برخه کې کار کوي، د محلي حکومتداري په برخه کې کار کوي، د هغه محلي اداراتو د تاسیس او تقویت په دغو برخو کې کار کوي. په سیمه ایزه کچه باندې د هیوادوالو په حکومتي چارو کې او په پرمختګ په چارو کې د اشتراک لپاره دغه ته زمینه مساعده وي. همداسې دوی د دغه اداره د سیمه ایزه کچه باندې د سیمه ایزو ادارو ترمنځ هماهنګي پیدا کوي، د هغوی چارې ارزوي، چارې یا هغه ګزارش بیرته تر رئیس جمهور پورې رسوي. دغسې بېلابېلې چارې د سیمه ایزو ارګانونو اداره ورباندې اخته ده.
ډیره مننه. خب د استخدام په برخه کې ستاسو د استخدام ډول څه ډول دی؟ هم په خپل تشکیلاتي سیستم کې چې په اداره کې لري، او هم په عمومي توګه باندې چې د ولایتونو د ولسوالیو یا هم د ولایت د مقام لپاره یې ټاکئ.
د استخدام په برخه کې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر خپل وسه پورې هڅه کړې ده چې دغه پروسه څومره هم کېدای شي هغومره شفافه کې. تقریبا د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې دغه کوم تشکیل چې دوی لري، د شپږ زره څه باندې شاوخوا تشکیل لسی، د دغو زیاته برخه د آزاد رقابت له لارې راغلې ده. همدغسې د سیمه ایزو ارګانونو اداره د ښاروالیو په برخه کې په دې باندې کار کوي چې ښاروالان باید د آزاد رقابت له لارې راشي. که څه هم دغه د ښاروالانو ګمارل کېدل او ټاکل کېدل دا خو یو انتخاباتي لارې څخه باید راغلي وای، خو په افغانستان کې د ستونزو د مشکلاتو د هغو له وجې چې موږ یې په سیمه لرو، په سیمه ییزه کچه لرو، د مثلا د په زیاتو ښارونو کې هغه حدودات نه یې معلوم، د ښارونو نفوس نه یې معلوم، ځینې نورې ستونزې یې، د دغه خاطر باندې موږ د ښاروالانو د استخدام پروسه هم آزاد رقابت ته ورکړې ده. همدغسې د ولسوالانو په برخه کې داسې موږ هڅه کوو زیاتې ولسوالیو ته، هغه ولسوالیو ته چې هلته امکان یې وي، دغه ولسوالیو ته لوستي کسان، تعلیم یافته کسان دا د آزاد رقابت له لارې وټاکو او هغه سیمو ته یې ولیږو.
او د والیانو
په داخل کې هم همدغسې په لوړه او ټیټه کچه داخلي مقرریو کې ټول د آزاد رقابت له لارې کېږي، په دغو رقابتي سیالیو کې اداره اصلاحات و کمیسیون او دسمیز ارگان و خلواک اداره دوار شریک کار کوي.
ما د خبرونه په پیل کې ساسو د ادارې په اړه په معلوماتي برخه کې ویل چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره شپږ زره اته سوه یوویشت کارکوونکي لري. په دغه کارکوونکو کې شپږ لکه څنګه چې تاسو هم وویلې چې یوه برخه یې ستاسو د ویبسایټ د راپور پر اساس باندې چې یو نوي سلنه برخه یې د آزاد رقابت او ستاسو په وینا هم چې تر ډېره پورې دا د آزاد رقابت لخوا پر اساس باندې ګمارل کېږي، پاتې برخه یې څه ډول ده؟
ګورم د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په دغه تشکیل په دې کې ولسوالان هم راځي، دغه خپل داخلي کارکوونکي دغه کم دي، د والیان ولی صاحبان او معاونین د ښاروالان دا ټول راځي، او د افغانستان اوریدونکو ټولو ته معلوم ده دین دغه چې ولسوالۍ دسې هلته موږ نسو کولی چې هلته د آزاد رقابت له لارې کوم کس ولېږو. ځینې لوستې کسان د هغو ولسوالیو ته تګ ته زړه نښه کوي، یا مثلا ځینې داسې ولسوالۍ دي چې هلته لوستې کسان د هغه ولسوالۍ په کچه باندې نسته چې هغه راشي، د بلې سیمې کس چې هم لوستی وي او هم د آزاد رقابت تر سیالۍ وي، هغه ته زړه نښه کوي چې لاړ شي. او بل ځینې دغسې ستونزې هم لرو په ځینو ولسوالیو کې، ځینې قومي مشران سپینګیري او هغه تجربه کار کسان چې هغه زیات مستر تمامېدای شي. په دغه چې برخو کې موږ د مجبوریت په اساس باندې هغه د آزاد رقابت له پروسې څخه تېرېږو، او دغسې ولسوالیو ته او دغسې ځینو نورو ځایونو ته هم دغسې کسان ټاکو. بله برخه د والیانو په برخه کې ده، والي صاحبانو بستونه چې د هغه سیاسي دي، او په هغه برخه کې هم د آزاد رقابت له لارې هغه نه ټاکل کېږي.
خو ارخام تاسو سره شته چې په دغه درې سو څلور اویا ولسوالیو کې چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړه، څومره ولسوالان د آزاد رقابت او څومره هم د هغه ډول کوم معیارونه چې تاسو ورته ویلي دي، په کوم اساس د کوم معیارونو پر اساس باندې ټاکل کیږي؟
موږ درې ټول درې سو واته ولسوالۍ لرو، په هغه کې درې سو درې شپېته رسمي دي، او غیر فعال ولسوالۍ دي، داسې ولسوالۍ دي چې وضعیت یې خراب وي، داسې ولسوالۍ دي چې هغه په منځني حالت کې وي، بله کټګوري داسې داسې نسبي ښې ولسوالۍ دي وضعیت له اړخه، او بل سلرمه کټګوري ولسوالۍ هغه دي چې هغه په بشپړه توګه باندې ښې دي. نو هغه ولسوالۍ چې بېخي په بشپړه توګه باندې سمې دي، په هغو ولسوالیو کې موږ تقریبا هغه ولسوالیو شمېر یو سل لس شاوخوا ته رسېږي چې په بشپړه توګه هلته هر څه سم دي. دغه ولسوالیو ته زیات ولسوالان له آزاد رقابت لري، همدغسې په هغه نسبي ښو ولسوالیو کې هم دغه دي، خو هغه دقیقه شمېره یې نه ده معلومه، ځکه د افغانستان ولسوالان ځي او راځي، وخت په وخت هغه شمېرې او امار تغیر کوي.
یو څه چې تاسو ویلي فکر کوم درې سوه شپږ اتیا ولسوالۍ دي،
دغه کې موږ
ټوله توګه په رسمي او غیر رسمي،
غیر رسمي او رسمي او موقتي ټوله
درې سوه اووه اتیا ولسوالۍ. دلته یو نه پوهېږم چې تېروتنه ده او که دې ته پام نه دی شوی، ما ستاسو د رسمي ویبسایټ څخه ځینې معلومات ترلاسه کړل، په هغې کې ویل شوي وو چې د سیمو د اداري تقسیماتو پر اساس باندې د افغانستان درې سوه څلور شپېته ولسوالۍ رسمي او یولس ولسوالۍ غیر رسمي لري. نو په هر صورت تاسو ویل چې درې سوه شپږ اتیا ولسوالۍ په ټوله کې موږ لرو چې دا رقم باید تصحیح شي. په ورته وخت کې یو بل موضوع چې د تاسو په مخ یمویل چې د دغه حکومتولۍ یا حکومتداري له سیستمه په ولایاتو کې یا په سیمو کې تاسو نظارت هم کوئ، نو کله چې داسې ولسوالۍ دي چې هغلته تر ډېره پورې تاسو نه کولی شئ د آزاد رقابت پر اساس باندې هغوی ته ولسوال واستوئ، نو تاسو څنګه کولی شئ د هغوی له کار څخه نظارت وکړئ؟
هلته هغه دغه ټول ولسوالۍ نه دی، یا هغه ولسوالۍ نه دی چې د آزاد رقابت له لارې څوک نه شو ورلېږلی. هغه ولسوال په دغسې ولسوالیو کې ولسوال حاضر ده، هغه د ولسوالۍ په کچه باندې حکومتي ادارې هلته شتون لري، دوی حاکم دی په سیمه کې او هغوی بیرته په ورځنۍ توګه باندې بیرته ولایت ته راپور ورکوي یا د اونۍ په اساس باندې د دوی د چارو په ارزولو کې هیڅ کوم مشکل نشته.
نو یعنی ستاسو د ارزونې معیار د دغه ولسوالانو د ارزونې معیار یا د دغه سیمو کې د حکومتدارۍ د ارزونې معیار یوازې د هغوی راپور دی چې ولایت مقام ته ورکوي؟
تر اوسه پورې داسې اوس ولایتي ادارې به دوی ارزولې، ولایتي شوراګانو به د دوی چارې ارزولې. اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه حکومتي ادارو او د حکومتي چارواکیو د چارو ارزونه دا پنځوس فیصده کړو، پنځوس خلکو ته ورکړو چې هلته هغه د سیمې خلک وپوښتل سي هغوی څومره ډاډه دي، څومره نه دي، او نور له مسلکي پلوه او نورو اړخونو بیا ولایتي اداره، ولایتي شورا او دغه خلک دوی وارسوي. له هغو دغه پروسه کې پنځوس فیصده خلکو ته برخه ورکول شوې ده او پنځوس فیصده دغه ولایتي ادارې ته ورکول شوې ده. تر دې وړاندې دا پروسه یوازې د خلکو په اساس وله سي، هغه ولایتي اداره به څومره ځنه خوشحاله وه، ولایتي شورا به دوی څنګه راپور ورکوه، او په هماغه اوس موږ خلکو ته لومړیتوب ورکړی ده او هغوی هم دې پروسې ته مشترک شامل کړي دي.
نو ستاسو د دغه پرېکړې اصلي لامل دا دی چې تاسو په دغه برخو کې نظارت کې پاتې راتلل، که نه هغه ولسوالانو چې تاسو ته راپور درکوي د هغوی راپور کې ستونزې وي یا فساد و یا هم هغه ډول چې راپور ورکول کېده هغه څه نه و؟ یعنی دقیقا د دغه پرېکړې لامل مو څه دی چې باید پنځوس فیصده کې دا نظارت وویشل شي؟
بس به اوس کله به له ځینو ولسوالیو څخه داسې راپورونه ورکول کېدل چې هلته هېڅ ستونزه، هېڅ مشکل نشته، خو د سیمې خلکو بیا هم شکایت درلودی. بیا هغه پروسه به ډېره اوږدېده چې بېرته به د محلي ادارو ته خبر ورکول کېده، بیا به هغه ستونزه پلټل کېدل. اوس هغه د خلکو د شکایتونو په اساس باندې هغه پروسه یو څه سره رالنډه شوله. هماغه خلک پوښتل کېږي هغوی له پیله تر پایه پورې ټول په دغه پروسه کې داخل د چارې ویني، ارزوي او څاري.
خغلی سخیم، یو بل موضوع ډیره مهمه موضوع هغه ده چې آیا تاسو ډاډه یاست چې په دغه 386 ولسوالیو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې کلونه حتی ویلی شو چې لسیزه کې هم د دې ولسوال نه دی بدل شوی، او که بدل شوی هم دی هغلته یو میراثي سیستم موجود و چې د هغه میراثي سیستم پر اساس باندې که پلار وژل کېدی یا هم وفات کېدی د هغه زوی به د هغلته ولسوال و، یا به ورور و یا به مراره و. ول په دې چې په دې اړه باندې موږ ته ډېر شکایتونه راغلي دي، حتی د ولسوالیو نمونه یې اخیستي دي، په د هغه کسانو نمونه اخیستي دي چې په یو ډول باندې ولسوالۍ په میراثي شکل باندې مخته وړي. حتی ولایت هم داسې تاسو په جریان کې ډېر شکایتونه په دې اړه باندې دي.
وو دغه شکایتونه موږ ته هم را رسیږي، خو موږ هڅه کړې ده چې ډاډ ترلاسه کړو او ثابته کړو چې تر دې وروسته هېڅ ولسوالۍ کې نه هغه سرپرست کس ته، نه هغه سرپرست وارث ته داسې ځینو ولایتو په اړه باندې هم داسې شکایتونه مخکې کېدل. خو موږ هڅه کړې ده او تر زیاتې اندازې په دې برخه کې بریالي شوي یو. یوازې هغه ولسوالۍ چې په هغه ځای کې امنیتي مشکلات دي، ستونزې دي، نور خطرونه دي، قومي تعصبونه دي، یا له ځینو ناامنو سیمو سره په داخل کې په بغل کې پرتې ولسوالۍ دي، یا داسې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرتې ولسوالۍ دي. دغسې ولسوالیو کې ځینو برخو کې موږ مشکلات لرو او هلته ځینو ملحوظاتو په اساس باندې که دغسې ستونزې، خو په ټوله کې موږ په دې باندې زیاته توجه کړې ده، زیاته پاملرنه مو ورته کړې ده چې هغه نه سرپرست ولسوال لرو، نه ولایت لرو، والي لرو، هغه د ټولو مشکل حل شوی ده. یوازې په هغه ځینو محدودو ولسوالیو کې دغسې ستونزې کېږي.
ما ارقامش دارین که در چی تعداد از 386 ولسوالی از طرف ولسوال سرپرستی میشه، از طرف سرپرست ولسوال کارش پیش میره و همچنان به شکل میراثی است؟
دغه کوم دقیق ارقام موږ لزان سره نه لرو، یوازې موږ ته هغه ولسوالۍ چې دخل په کټګوري په حساب باندې ویشلې دي، د هغو کټګوریو په اساس باندې یو سل یولس ولسوالۍ په بشپړه توګه په ښه حالت کې دي چې هلته ټولې دولتي ادارې، ولسوال او هر څه هلته شته. په دوه کټګوري کې بیا غو نسبی کې راځي په دغه کې هم په ټول ولسوالیو کې هم ولسوال څه دغه شمیر تقریبا 15 کې ولسوالیو تر رسیدي په دې کې هم ولسوال څه هم دا قضا او سرنوالي او عدلي او قضایي ارګانونه دغه څه ټول ته حضور لري او کامل تصرف حکومت لري. بلې متوسط په دغه کې هم حکومتي ادارې څه خو هغه د خې یو څه محدود د څه یا بیا او شاوخوا چې ولسوالۍ د موږ یوازې غیر فعال شپږ ولسوالۍ لرو چې په هغه کې ولسوال هلته شتون نه لري. ځینې نورې دولتي ادارې هغه هلته نشي تلای ناهمغۍ دي او د سقوط له خطر سره مخ کېدلی.
ډېر زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا چې ډېر انتقادونه دي او موږ ته داسې موارد هم راغلي دي چې ورڅخه شکایت کېږي چې د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې فساد شته. خپلواکه نه ده، په نوم خپلواکه ده، خپلواکي استقلالیت نه لري، په ځینو برخو کې فساد شته، ځینې ولسوالیان یا والیان د پیسو په بدل کې او یا هم د خپل پالنې په بدل کې ګمارل کی.
نه ګوري دیوالیانو خبره بیل ده، هغه دیوالیانو بس او فاتس ول دغه نور برخه حتی تر خاروالانو پورې کچیر تاسو کتم توجه سوی یست. خو تر دې به دغه خاروالان ټاکل کېدل دا به یا د سیاسي اړیکو په اساس ټاکل کېدل یا به د سیاسي فشارونو په اساس ټاکل کېدل یا به د سلیقو په اساس ټاکل کېدل. خو په دغه ورستیو کې د سیمه ایزو ارګانو ادارې څخه دغه باندې کار کړی د تاسو ویني زیات ولسوالان د آزاد رقابت لري، ټول د آزاد رقابت لري راغلي دي، دوی هغه طرحې لري دکړې لري په دې برخه کې هغه طرحې جوړ شوي، امتحان ورڅخه تر سوی ورستی انټرویو رئیس جمهور ورڅخه اخلي. په دوو ولایتونو کې خځینه ښاروالان لرو، میدان وردګو دایکندي کې همدغه ولسوالانو په برخه کې خځینه هم توانېدلې د هغه ولسوالان سي د مرستيال والیانو په برخه کې. نو دا د کوم ستونزه نشته چې یا د سلسله په اساس باندې یا د کوم نور ملحوظاتو په اساس ټاکنې کې وشي.
بیرته تاسو سره ګرځو ښاغلی سقیم. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در با ما روی خط تلفن هستن. آقای حدید به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. قسمی که در جریان هستین بحث ما، بحث و برنامه امروز ما در مورد اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان است و قسمی که ما بحث همراه آقای سقیم دنبال کردیم مورد را هم مورد را تایید و مورد را هم رد میکنن، به خصوص مواردی که والیا و ولسوالها از سوی در بدل پول و یا هم بر اساس خیشخوری ها و واسطه و موضوعات مقرر میشن. در این حال موضوع دیگر هم گفتن که ما در بیشتر ولسوالی های افغانستان ولسوال داریم و به شکل نرمال فعالیت میکنن و ما از کارکردشان میکنیم. خواستیم در این مورد بدانیم که بخصوص در زون شمال افغانستان، بخصوص در ولسوالی ها اصلا ولسوال ندارن یا ولسوال های دارن که سرپرست هستن و یا هم ولسوال های هستن که سالهای سال در امی کرسی نشستن.
بسیار خوب، سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی و مهمان گرامی شما که من انسان من نفهمیدم اسمشان، هم برشان سلام بر شما.
آقای سید شاه سقیم، رئیس اطلاعات و آگاهی عامی اداره ارگانهای محل افغانستان.
بسیار خوب، بر جناب رئیس سقیم احترامات تقدیم میکنم خدمت شما. هر شبه که بدون شک چیزی که شما سوال کردین، والیان ولایات معمولا پستای بسیار سیاسی هست و از طرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب میشه و همچنان ولسوال سایگا بر اساس امو امتحانی که دارن در اصلاحات اداری مقرر میشن و ما خوشبختانه در ولایت شمال افغانستان به ویژه ما میخواییم از جغرافیه بلخ، چون بلخ یک هم گفته میشد که یک امپراتوری خاص بود و جناب استاد عطا محمد نور بود و یکی تغییر تبدیل آمد. شما میفهمین که در بلخ والی جدیدی که آمده به اساس توافقنامه بین طرفین و حکومت مرکزی و رهبری دولت افغانستان به میان آمده که هیچ نوع معامله به اصطلاح پولی و گپا در اقبالی مثلا نبوده، یک بحث سیاسی در بلخ بوده.
هدف از ولی خوشبختانه ما به عنوان یک مثال هست آقای حدید، هدف از عمومی هست.
فهمیدم. خب من از عمومی میخوام، بحث من محور تنها در بحث نیست، ولی من میخوام خدمت شما عرض بکنم که میخوام در معلومات که ما در بحث داریم، در ما 14 ولسوالی داریم خوشبختانه و 14 ولسوالی ما ولسوال داره، همش فعال است و یک تعداد زیادی اکثریتشان از طریق رقابت آزاد و حتی از ولایت دیگه هم هست که در اینجا معرفی شدن آمدن. ولی من فکر میکنم که بحث شهردارها بیشتر می آقای سفینی صحبت کردن، معمولا گفته میشه و گفته چیزی دیگه یک حقیقت داره که اینکه کجا پول میگیره در بستای شهرداری واقعا گفته میشه که شهردارها بدون پول مقرر نمیشه. و همچنان ضمن از اینکه ما تایید میکنیم بعضی کارهای بسیار خوبی از ادارات مستقل ارگانهای محلی وجود داره، اما موجودیت فساد هم من هم تایید میکنم که در اداره ارگانهای محلی فساد وجود داره و این آقای سفین باید تایید بکنه. مثالای زیادی داریم، من نمیخوایم به جزئیات مثلا برم.
آقای حدید ببخشید، به خاطر از اینکه بحث بتونیم معیاری تر و مستندتر داشته باشیم، اگر مثالای هم یادآور شوین فکر میکنم بهتر خواهد بود و مردم بهتر قضاوت خواهد کرده بتونن.
خب من خدمت شما عرض کردم که نباید آقای سفینی باشه که در ارگانهای محلی کاملا نگرانی ها پاک و شفاف است و هیچ گونه مشکل وجود نداره. من تایید میکنم که در ارگانهای محلی فساد هست و این هیچ کس پنهان هم کرده نمیتونه.
بر اساس کدام موارد میشه بگوییم آقای حدید؟
ما میخواییم بگوییم که همین که گفتم شاروال ها بدون پول مقرر نمیشن. من نمیفهم که پول چی میگیرم. آیا بعضا موارد گفته میشه که قراردادهایی که میره این قراردادها با ادارات محلی و ارگانهای محلی در تبانی با آنها بعضا قراردادها یعنی تبادله پول میشه و بعض قراردادها همین گونه است. اداره ارگانهای محلی تا پول نتین این قراردادها به شورای وزیران نمیره این مثلا است. و بعضا مقرری های بسیار پایین رتبه، حتی کسایی که پایین رتبه هستن در ادارات میرن و از این که خصوصا از ولایات شمال افغانستان وقتی که اونجا میرن شما میفهمین اینا مسافر هستن و مشکلات زیاد دارن و طبیعیه که البته همه منظوری میتونه نیست خود نخواسته در ارگانهای محلی تو فساد هست که تماما جایش پول میگیره و چیز میکنه. برخی از ادارات شاید من بر شما گفتم که مثالهایش هم میره، من براتون گفتم که مامورین پایین رتبه که میرن حتی تقاضای از این میشه که برای ما یک بخاری بخر، برای ما یک یخچال در دفتر ما بخر یا این فلان چیز را بیار و ما این کار کنم. در غیر از اگر فصل میکنم وقتی از شمال افغانستان میرم میگه که یک اتاق را بتیم بازه چه خسرگردانی دو روز بخصتی کابل و بالاخره سرانجام ناگزیر میشه که یک چیز پول بده و کار خود زودتر خلاص بکنه. این موارد هست و امیدوار هستم که رهبری ارگانهای محلی سری مسئله فکر بکنن و خوب است که این مشکلات که مردم شمال افغانستان و بخصوص مردمایی که از اطراف در اونجا میرن این مشکلات وجود داره. امیدوار هستم که به این یک رسیدگی شود.
بحث شروال ها را بسیار جدی مطرح کردین و بر اساس همو هم گفتین که اداره مستقل ارگان های محلی باید نگوید که شفاف است، بلکه فساد در به گفته شما در برخی قسمت ها وجود داره. در کل در ولایت بلخ در بحث شروال ها و یا هم در ولایت شمالی افغانستان موردی هست که شروال پول داده باشه و یا هم شما از او آگاه باشین یا بر اساس پول و یا هم واسطه مقرر شده باشه؟ که یک مورد مستند را داشته باشیم حد اقل که بتوانیم با آقای
سفینه خدمت شما عرض بکنم که فراموش نکنیم چون محور بحث امروز اختصاصی روی اداره ارگانهای محلی هست، یعنی منظور ما ایت خدای نخواسته تعبیر سو نشه حرفای ما. در ادارات افغانستان شما چی فکر میکنید که هیچ همه مردم وقتی که جپا رو میزنن و هوایی میگه هیچ وقتی مثلا هوایی نیست؟ من برای شما میگم که در همه ادارات افغانستان مشکلات وجود داره و مشکلات فساد یک حقیقت مسلم است که هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه
شما...
در همه ادارات افغانستان منطور نحوی گرفت و به اصطلاح عمل کرتا با نظر به صلاحیت های کاری و نظر به پست و ارزش ها تفاوت های خود داره. من فکر میکنم که اینی که من اشاره کردم که بعضی از شاروال ها من نمیخوایم نام این شاروال ها را بگیرم، ولی من برای شما میگم که بعضی از شاروال ها که مقرر شدن در افغانستان و یا در افغانستان دو اصل فراموش ناشدنی است، یعنی روابط بسیار تاثیر داره در مقرری ها و همچنان بحث دومش بحث فساد است. ما نباید از این کار کنیم. طبیعی است که در بعضی موارد روابط میتونه بر این مسئله به اصطلاح بسیار تاثیر گذاری است و در این مقرری ها بسیار اثر داره و بحث پول و فساد در مقرری ها حالا یک گپ بسیار عادی شده. از هر ریاست جمهوری شما شروع کنیم تا پایین ترین رده که ما در این مقرری ها بعضن ما گفته نمیتونم اگر 100 نفر مقرر میشه 100 نفر 80 نفرش پول معامله میشه و 20ش ممکن بعد توانایی و اون چیز خود برای ده. غیر از اون این یک حقیقت مسلم است که وجود داره.
درست. به عنوان یکی از نهادهای نظارت کننده بر کارکرد مقامات ولایتی یا در کل مقامات محلی، آقای حدید، یک بحث و یا شکایت دیگه موجود داره ای که هماهنگی و یا هم فکر واحد بین مقام ولایت و همچنان ولسوال‌ها که از طرف اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان مقرر میشن بر اساس یک پروسه آزاد به گفته آقای سخیم، یک هماهنگی و یک فکر واحد در عمل کرد وجود نداره. آیا این موضوع در ولایت شمالی افغانستان بخصوص در بلخ هم مورد بحث است یا خیر؟
یقینا این حرف وجود داره. من میخوام مثال های از دیرکت کنم بتونم. شما در جغرافیه که زندگی میکنین، حال شما از جغرافیه بلخ هیچ مناگاهی ندارین، ولی عبدال حدید میفهمه که در بلخ چی میگذاره. خوب است که اگر این مقرری ها یک تفاهم بین ارگان های این پیشنهاد ما است بسیار دوستانه برای ریاست، چون ما هم جز از ارگان‌های محلی هستم که اداره مستقل ریاست انسجام شوراها به اصطلاح تمام امتیازات ما و شورای ولایتی به نحو عظیمی اداره چیز میشه. برای من دشوار نیست به خاطر از اینکه من همیشه قطار گفتم احترام دارم به ارگان‌های محلی، ولی این مشکلات خود داره، یعنی نقصا این نقصها هست در جای کار است. نقصا خوب است که اگر ولسوال‌ها مقرر میشه و شهردارها، باید مقامات ولایت در جریان قرار بگیرن، یعنی یک تفاهم باشه با یک کسی که ما در یک ولسوالی چه خصوصیات دارد، چی مردم است و یا کسی که ما این تجربه کافی داره، شناخت داره از مردم، آیا میتونه که این توانایی را داره مدیریت شه. متاسفانه این ناهمخوانی ها در اداره مستقل بین ولایات هست، ولی فراموش نکنیم که ارگان های محلی در این اواخر یک سال دو سال میشه که سیستم کاریش یک مقدار تعویض شده، یعنی خیلی بیهودی ها آمده در راستای امی تبادل مکاتب و مسائلی که بوده، یعنی خیلی با ولایت یک اماهنگی خاص در حال یک به اصطلاح پیشرفت و چیزی که من تایید میکنم، اما نقص و نقیصه هایی که در پیشرفت هم بوده در تعیین ولسوال ها و بعض مسائل مشوره های ولایت یا چیزهایی را نگرفتن که باعث ایجاد مشکلات شده و یا افراد تنبل و فاصل و بیکاره را بر نحوی که یا مثلا یا واسطه بوده یا واسطه شده یا پول بوده یا به اساس روابط آمده نتونسته توانایی های کاری نداشته و این موفق نبوده و این ناکامی ها مربوط منوط میشه بر ارگان های محلی و مقام ولایت. و اگر این امانگی ها وجود داشته باشن، من بدون شک که مطمئن هستم که انشاءالله هیچ وقت مشکلات به بار نمیه و مردم و شهروند از این نایه هیچ وقت متضرر نمیشه. امیدوار هستم که هر کار اگر با تفاهم شود با مشوره شود بسیار کاری نیک میشه، شرایط افغانستان ایجاب میکنه که ما یک دولت مصلحتی داریم و بر اساس مصلحت ها و مسائلی که در افغانستان جنگ، ناامنی و موارد بی‌اعتمادی شهروند در مقابل حکومت و دولت و همچنین افرادی که تعهد درست ندارند، اگر اینا افراد درست و شایسته و همین که میگن شایسته سالاری رو معیار قرار میدن، شایسته سالاری صرف در حد یک شعار است در افغانستان. متاسفانه در بسیار کم موارد است که ما ببینیم سال شخصیت های محترم میاین و یک کرسی را وقتی که اعراض یک کرسی را میگیرن میتونن یک خدمت بسیار خوب بکنن و مردم و به اصطلاح در زیر سطحشان آرام بشن. اما کسایی هستن که میاین و به اصطلاح دولت هم بدنام میسازن و عملکرد حکومت اداره محلی و همچون مرکزی همه را.
بسیار زیاد تشکر آقای حدید، بسیار لطف کردین، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور داشتین. یک شنونده روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما و نوانات و تمام شنونده تان تقدیم میکنم. باز باز میگرد میدن محمدی هستم. بله میشنید؟
بفرمایید آقای احمدی، به برنامه خوش آمدین. میشنم آقای احمدی، بفرمایید به برنامه خوش آمدین.
خب تشکر. ما سوال داشتم از این، ما مشکل داشتم از برغمی قبلا به اون مواجه شدیم، مشکل ما با فساد اداری بود که ما چند وقت قبل میخواستیم من قابلی خانه خود جور کنیم و در چند ادارات دولتی که اینجا مراجعه کردیم، متاسفانه که بدون پول بدون پیسه هیچ کار متاسفانه صورت نمیگیره. و حق مسلم ما بود، ما باید قبانه و چیز یعنی خط قانونی تعمیر خود می داشتیم. ما رفتیم چندی با مراجعه کنم شورولی، ما رفتیم، ما با خاطر جمع کردن عواید که باقیات به خود که از طرف شورولی صفایی بودم باقیات داشتیم، ما رو جمع میکردیم. با وجودی که ما او را تحویل میکردیم، با وجود دو هم از ما پول خواستنش که نقدر با ما هم بده بزرم تحویل کنم. یکی دیگه در ایسه محکمه که میرفتیم، تمام ما یعنی کار قانونی خود تایم مراحل کرده بودیم، از شورولی از ولایت تمام مکتوبات خود رسانده بودیم به محکمه شهری. متاسفانه محکمه شهری 8 ماه مورد دوام و ما قباله مورد نمیدادن تا که با ایشان مفاهیم تفاهم نکردیم با پول. ما گفت ما هیچ امکان نداره، تمام این کارهای با ما میشد میشد بسی خسته شدیم، آخر مجبورن شدیم که ما به محکمه شهری خود پول دادیم و قباله خود به دست داریم. 8 ماه مدعیدیم از کار افتادیم، مردم مجبور، مردم از دست به خاطر مجبوری و به خاطر بسیار مشکلات ما رو قرض کردیم، حتی ما پول اینا رو پورا کردیم با مورا چه کردیم تا قباله خود باید سپردیم. متاسفانه بسیار مشکلات از بمیتو با مولایت ها و با مولکوالی ها بمینجا خود بسیار مشکلات
مشکلتان. تشکر آقای احمدی، مشکلتان گرفته شد، هرچند با موضوع برنامه متفاوت بود. انشالله در برنامه های آینده کوشش میکنیم روی از این موضوع صحبت بکنیم و شما هم در جریان قرار بگیرید. خغلی سقیم، تاسو د خغلی حدید خبری واوریدی؟ یو هغه چارون کو څخه چې د ولایت په ولایتونو کې یا هم په سیمه کې د حکومت پر کړنو په څنګه توګه د محلي حکومت پر کړنو باندې څار لري، دوی ویلې چې فساد شته او د سیمایزو چارګو د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره باید دا ومني، او په ځنګړې توګه د خاروالۍ په برخه کې ویلي چې د خاروالانو د ټاکلو په برخه کې د پیسو پیسې اخیستل کیږي او د روابطو او د پیسو په بدل کې دوی ګمارل کیږي. دغه ډول د هماهنګۍ خبرې یاد کړله چې هماهنګي نشته، او دا تر ډېره پورې د حکومت د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ ستونزې رامنځته کړې دي. خغلی سخیم، بله بفرمایین، به برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنین. سیب
سلام علیکم تلاش ستاسو بله. قدرمن اوریدونکو و ملمنو تمو سلامون، نصرت الله زرین ستانگزام لحرات الایتنا.
خغلی سنګ زه خبرونه ته خرغ لاست، زموږ همیشنه همکار تاسو ته خرغ لاست وایو.
مننه. البته سم صاحب خوب خبري وکړلې په بعض عوامل باندې وغږېدلې، داسې مثلا بعض ولسوالیان فعاله غیر فعاله نیمه فعاله، مګر په دې ورستیو کې شاهدانو د بعض اداري تشکیلاتو بعض ولایتونه ایجاد شول چې نه مساحت یې نفوذ ایجاد کاوه چې هغه باید ولایت سي ولې ولایت شو، او نفوس مو کافی نه مساحت کافی نه وو. لبل خو بعض ولسوالیان موږ لرو چې ډیر پراخ مساحت لري او ډیر غټ نفوس لري، تر ډیره وخت د وګړو ولسوالیان او اوسیدونکو مبارزه ولایت مقام ورته ورکړل شي، هم معنی سو هغه تا تقسیمات په وړو باندې مثال په توګه باندې د هرات ټول د شتګ ولسوالۍ نو اوس پښتنه دغه ده چې د دوه نوې اداري تشکیلاتو د ایجاد لپاره معیار څه شی ده؟ د معیار په اساس باندې مثلا لکه د پنځور غونډې ولسوالۍ هغه ولایت تبدیلېږي، عامه د شندن ولسوالۍ نه تبدیلېږي. دوه پوښتنه مې دغه د سقیم صاحب وویل چې ولسوالان د آزاد رقابت له لارې ټاکل کېږي، ولې له بده مرغه تر اوسه پورې موږ اورېد هم شاهدان نه وو چې موږ دې لیدلي وي چې ولسوالانو پوښتنه دې قانون انتخاباتی
فساد شته په ځنګړی توګه د خاروالۍ په برخه کې چې خاروالان د روابطو او د پیسو په بدل کې ټاکل کیږي، په ورته وخت کې د ولایت مقام او د ولسوالان ترمنځ د نه همغږي په اړه هم وویل چې دا تر ډېره پورې ستونزې زیږولې دي او خلک ورسره په ستونزه کې دي.
زه تر پای پورې دې ته تم وم چې حدیث صاحب دغه کوم بیلګه وښي چې له کوم ښاروال څخه دغه چیرته پیسې غوښتل شوي دي، په کوم معینیت کې، په ریاست کې یا بل ځای کې چیرې غوښتنه ځینې شوې ده، خو دوی داسې تر پایه پورې کومه خبره ونه کړه. یوازې هم د یخچالو، د بخاریو، د دغو یادونه یې وکړه. هغه فکر کوم ټولې ادارې
ما له ښاغلي حدید نه وغوښتل چې په دې اړه باندې مستند موضوع مطرح کړي، خو دوی هغه ځینې عوامل چې له دوی سره وو د یاد کړل تاسو ته.
د ښاروالانو په برخه کې دغه بل ورور هم یادونه وکړله، خو ټلیفوني اړیکه ختم پریس ولا. د ښاروالانو په برخه کې اجازه راکړه لږ معلومات درکړم. دلته یو ګډوډي سره غلی ده، هغه ناسم په هوای راغلی ده. د ښاروالانو په برخه کې د ښاروالانو بستونه داسې دي چې د قانون په اساس دا باید ښاروال ځان کاندید کې په هغه سیمه کې، په هغه ښار کې د هغه ښار اوسیدونکي رایه ورکړي، او د لوړې رایې کس راشي د خلکو ډاډ ترلاسه کړي او ښاروال مقرر شي. خو په افغانستان کې دغه ستونزه ده چې زیات ښارونه نفوس یې نه ده معلوم دقیق څومره نفوس لري، هغه د ښارونو ترمنځ، د ولسوالیو ترمنځ دغه حدودات او دغه نه دي معلوم تر اوسه پورې. ځینې نورې ستونزې دي چې موږ نشو کولای ښاروالان د انتخاباتو د ټاکنو له لارې وټاکو. البته د سیمه ییزو ارګانونو اداره بشپړه توګه هڅه کوي دغه روان کال کې به موږ لیک تر لیګه کولای شو درې ښاروالان دغه وټاکو چې هغه د ټاکنو له لارې راشي. دغه زموږ یو پلان ده چې سږ کال وکولای شو دریو ښارونو ته د ټاکنو له لارې ښاروالان وټاکو. نو په اوسنۍ حالت کې دغه ستونزه سره غلې ده، هغه بیرته هغه ناسم په هوای د موږ هرې ښاروالۍ ته له خلکو څخه طرحې غواړو. هغه طرحې د عوایدو د زیاتوالي لپاره دي، د ښار د لا ښه والي لپاره دي، د زرغونو ساحو د جوړولو لپاره دي، د خدماتو لپاره دي. داسې بشپړې طرحې ځینې غواړو. کله چې دغه طرحې رالې، د دغو طرحو په اساس باندې خلک دغه کاندیدان شارټ لیست کېږي، له دوی څخه یو کوچنی امکان هم اخیستل کېږي. بیا د دوی له ډلې هرې ښاروالۍ ته درې نفره کامیابه کېږي. دغه درې نفر چې کامیاب شي، دا بیا له خپلو طرحو سره رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور له دریو واړو سره انټرویو کوي، مرکه ورسره کوي، له دوی پوښتنې کوي، هغه د طرحو په اړه باندې پوښتنې چې ترکم دوی دغه طرحه عملي کوي څنګه لیکلي خو یې ده. له هغو دریو کسانو بیا یو کس ځي ښاروال ټاکل کېږي. اوس دلته ستونزه ده، زیات ښاروالۍ دغه سیدي کاندیدان ورته کاندید وي، طرحې راوړي وي، خو په دغه اوله پروسه کې یوازې یو نفر یا دوه نفر کامیاب شي، درې نفر پوره نه کې چې موږ هغه ریاست جمهوریت ته ولیږو. بیا موږ دغه یو کس یا دوه کس چې کامیاب شوي دا ریزرو ته وساتو، له ځان سره هغه بس بیرته بیا اعلان ته بوځو چې هغه درېیم نفر هم راپوره کړي. په دغه برخه کې دغه دند راځي زیات خلک فکر کوي چې کامیاب په اول امتحان کې کامیاب شوی یم، ولې ودنډې د پروسه، ولې څوک پوښتنه نه کوي، ولې نو مقرر نه شوم. موږ یوازې هغه بس دوباره اعلان تور کړی وي چې هغه درېیم کس هم ورسره پیدا کړو، یا یو کس کې کامیاب وي دوه نور ورسره پیدا کړو. په دغه خاطر باندې دغه دند راځي او زیات خلک فکر کوي چې دلته کومه د فساد خبره ده. د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې ډاډ سره ویلای سم چې فساد نشته، ځکه موږ د سوشل میډیا له لارې، د رسنیو له لارې، د خپلو ویب سایټ له لارې، د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام د دغو له لارې موږ ځانګړې شمیرې اعلان کړې دي که چیرته هر ځای هم تاسو له فساد له دغسې پېښې سره مخ شوی، په هماغه لحظه دغه شمیرې ته یو زنګ را ووهی یا موږ ته پیغام پرېږدي.
ټلیفون ته جواب نه ورکوي، موږ هڅه کوو له دوی سره اړیکه ونیسو. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس ښاغلي علي احمد سره د اړیکې نیولو په هڅه کې یو. ښاغلي سخیم، یو موضوع هم تاسو ویلې چې مستند ندی او د پیسو په مقابل کې د خاروالانو یا هم د والیانو یا ولسوالانو ټاکل کېدل مراد کړل، خو د روابطو پر اساس باندې ځینې شیان داسې شته چې شاید هم په مستند ډول ته ضرورت نه وي. لکه زه نه غواړم نوم واخلم، خو ټولو اورېدونکو ته معلومه ده او دا په دې اړه باندې شکایتونه هم شته، تاسو ته به هم معلومه وي چې ځینې چارواکي له هغې ډلې والیان، ولسوالان او خاروالان شته چې یا په حکومت کې د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو ورونه، خپلوان، وریرونه، زامن یا داسې نور کسان دي. آیا تاسو دا ردوئ؟
ما د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې دغه د تشکیلاتو او د دغه استخدام په برخه کې چې کومې د فساد ادعاوې کېدلې د ولسوالانو د ښاروالانو په برخه کې، په دغه باندې ما درته وویل په سیمه ایزه کچه کېدای شي ځینې ستونزې په سیمه ایزو ادارو کې، ځکه هغه ډېرې لرې دي له هغه ځایه څخه. اواز مې اوري؟
هو، ستاسو اواز اورم.
په سیمه ییزه کچه کېدای شي ځینې ستونزې، خو د هغو ستونزو د رفع کولو لپاره ما تاسو ته مخکې وویل چې موږ شمیرې اعلان کړې دي.
دا ستونزې ښاغلی سقیم سیمه ییزې نه دي، ما وویل چې د والی په کچه باندې هم داسې موارد یا شکایتونه موږ ته راغلي دي چې والی د فلاني ولایت، والی په حکومت کې د فلاني لوړپوړي چارواکي، یا یې ورور دی، یا یې له ګوند څخه دی، یا یې له کلي څخه دی، یا یې خپل دی، یا یې وراره دی، یا یې سوی دی. دغه سې ولسوالان، خاروالان، آیا دوی هم د آزاد پروسې پر اساس باندې دغه پوسټ رسیدلی چې په دې اړه باندې ډېرې نیوکې او شکونه دي؟
دیوالی صاحبانو دغه کم بستونه سي دا سیاسي دي، دغه د آزاد رقابت لپاره دا کسان نه راځي، یوازې کاروالان دي آزاد رقابت لپاره.
خو په هر ډول شوی، یعنی دا په دې کې تاسو لاسوهنه منئ چې دغه مقررانه په خپلواکه توګه نه ترسره کیږي؟
تر کومې اندازې پورې چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې پورې مربوطه ده د والیانو ټاکل، په دغه برخه کې موږ له کوم سیاسي فشار او له دغو نزاکتونو څخه خلاص یو.
دغه کسان آیا ستاسو په پاڼه کې نه دي راغلي چې دغه کس د فلاني کس پورې اړه لري، یا تاسو دغه پیشنهاد کړی وي، یا هم په هر ډول باندې هغه اداري کار تاسو ترسره کړی وي او مسؤلیت تاسو ته راوګرځي، او هغه کس خپلواک نه وي، دی د آزاد رقابت، یا هم د په ډېره خپلواکه توګه باندې نه ګمارل شوی، بلکې هغه د یو سیاسي کس، یا د یو حزبي کس، یا هم د یو اړخ پورې، یو د چارواکي پورې ارتباط لري، او هغه لخوا ټاکل کیږي یا ګمارل کیږي، یا په دې اړه ستاسو ته ګمارنې په برخه کې لاسوهنه کیږي؟
د ګمارن په برخه کې هیڅ لاسوهنه نشته. د کوم ولایتونو ته چې نوي والیان ټاکل کېږي، هغه د حکومت او د ریاست جمهوري او دغه ټوله کې د حکومت د رهبري د لزوم دیت په اساس ټاکل کېږي چې په کومه سیمه کې څوک څومره قوی ده، څومره پیاوړی ده، څومره کولای شي هلته حکومت ولي پراخه کړي، څومره کولای شي خدمات تر لرې ساحو پورې ورسوي، هغه د خلکو اړتیاوې پوره کړي، د خلکو له غوښتنو سره بلد ده، څومره هغه خلک ولایت خلک ډاډه کولای شي. د دغو ټولو نظر کینولو سره د حکومت رهبری یو کس ټاکي د سیمه ایزو ارګانونو اداره، هغه د دغو ټولو په نظر کینولو سره هغه ریاست جمهوریت ته پیشنهاد کوي او د رئیس جمهور لخوا به د والي په توګه ټاکل کیږي. خو په ټولو کې د والیانو بس دا غو سیاسي ده او د آزاد رقابت د غو لالار والي
نه داسې والی نشته چې هغه د چارواکي ورور وي یا یې د چارواکي هغه تاسو ته معرفي کړی وي یا پیشنهاد کړی وي یا په یو ډول نه په یو ډول باندې ستاسو دا د مقرره یا هم د ګمارنې برخه یې ننګولې وي.
ګورې تلشته د ستاسو د کسان ستاسو د چارواکو ورونه دي، د چارواکو د کورنۍ غړي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک د چارواکو د کوم چارواکي د کورنۍ غړی سو نو هغه هیڅ هم نشي کولای، هغه باید خامخا یا بې کفایت یې یا کار ونه کولای شي یا په کار پوه نه شي، هغه هم هغه د وړتیا درلودلو په اساس باندې دغه سوی ده لیږل سوی ده هلته ولایت ته، او هغه ښه د ښه یې ورکړې، د ښه نتیجې یې ورکړې دغسې کسانو هلته زیاتې ستونزې سه پخواوي، د ځینو دغسې کسانو په تک سره هغه حل شوي دي. نو په دې خاطر دوی نه دي ټاکل شوي چې دوی د کوم چارواکي سره اړیکې لري یا کورنۍ روابط لري یا د وینې خپلوي ورسره لري یا نور، دوی هغه د خپلې وړتیا په اساس ټاکل شوي. داسې نو دي کله د کوم چارواکي خپلوان راوځي یا د سیاسي ډلې کوم غړی راوځي نو
بیا تاسو کولای شئ چې په مستقلانه توګه په ډیره ډاډمنه توګه او په دې پر دغه کسانو باندې نظارت وکړئ، په دې کسانو باندې تاسو حاکمیت لري، د دوی د صلاحیتونو او د مسؤلیتونو پوښتنه وکړئ.
بالکل دغه نظارت څارنه ارزونه دغه ټول ډیره خطو وکړي په خو کلونو کې به تاسو شایدان نسی، حتی والیانو به دخل نه منلی، د مرکز خبرې به نه منلی یا به څه څه ویل، مګر په اوس وخت کې په دغو والي صاحبانو په چارو باندې هغه نظارت یې زیات ده، څارنه یې زیاته ده، ارزونه یې
زیاته. په دغه تازه مواردو کې هم داسې شته چې ځینې والیان د حکومت لخوا ځینې ګمارنې نه دي منلي، دا تازه خبرې دي په همدغه والیانو کې دي، په همدغه ولایتونو کې دي، او تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې داسې ستونزې شته؟ نو څنګه کولای شو ووایو چې په دې برخه کې نظارت ډېر پیاوړی و او تاسو په دې توانېدلي یاست چې د دوی مخه ونیسئ؟
زموږ د معلوماتو په اساس اوس په دغه اوس وخت کې دغسې کومه پیښه موږ نه لرو، له کوم ولایت څخه د مرکزي حکومت کومه پریکړه چلنج شوې وي. البته په ځینو ولایاتو کې که دغسې ستونزه وي هغه به هلته د ځینو سیمه ییزو ملحوظاتو په اساس، ځینو ستونزو په اساس باندې دغسې یوه شاذ و نادره پیښه کیږي. خو په ټوله کې دغسې هیڅ شی نشته، ټول والي صاحبان هماغه د رئیس جمهور استازي دي، په ولایتونو کې چارې ارزول کیږي، د دوی ارزیابي او څارنه او دا ټول په ډېره بهترینه توګه باندې.
ډېره زیاته مننه. یو بله موضوع هغه ده چې ښاغلي ستانیزي هم په دې اړه باندې پوښتنه وکړه او له موږ سره هم دا پوښتنه ده چې د ولایت د ولسوالیو د ولایت کېدو معیار څه دی، او ځینې وختونه دغه فکر نه کوي چې د ولایت د ولسوالیو په ولایتو باندې بدلول یا هم د دوی تعدد ستونزې رامنځته کوي، او که ځینې ولایتونه درجو کې بدلون راغلی دی، مثلا لومړی دومې درجه، درېمې درجه، لومړی درجه شوی یا دومه درجه شوی ده، اوس هم په هغه ولایتونو کې ډېرې ستونزې دي، یوازې په نوم باندې درجه بدلون موندلی دی، لومړی درجه ته رسېدلی، خو امتیازات او نور ټول مسؤلیتونه د صلاحیتونه یې د هماغې درجې ده چې پخوا ول.
د ولسوالیو په برخه کې څه موده مخکې هم دغسې یو اوازې راپورته شوې چې حکومت غواړي ځینې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې کړي،
خو تاسو ویل چې داسې یو طرحه موږ لرو، اما دا کار نه دی شوی.
بالکل نه ده شوی، هغه وخت مو ویلي اوس هم نه ده شوی. کله چې کومه سیمه کومه ولسوالۍ په ولایت بدلېږي، هلته اول د سیمې نفوس کتل کېږي، ولسوالۍ څومره نفوس لري، موقعیت کتل کېږي، له مرکز څخه څومره لري ده، د هغې طبعي زیرمې کتل کېږي، د هغې هغه جغرافیایي جوړښت ته کتل کېږي، هغه موقعیت ته کتل کېږي چې لویه لاره پرته ده، کان لري، معدن لري، طبیعي زیرمې لري، نفوس یې څومره ده، او هغه د خپل د ولایتي ادارې هغه زور ته هم کتل کېږي چې آیا دغه فاصله ستا ولسوالۍ له مرکز څخه لرې ده خدمات په ښه توګه رسول کېږي هلته که نه رسول کېږي. د دغو ټولو په نظر کې نیولو سره د سیمه ییزو ارګانونو ادارې څه وخت وړاندې دغسې یو په پلان کښې لرلی شي که چېرته موږ وکولای شو ځینې لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې چې هغه ولایاتو باندې بدلې کړو، آیا دغه د خلکو ته د خدماتو په رسولو کښې د حکومتولۍ د لا پراختیا په کښې د توازن انکشاف په برخه کښې به موږ څومره وکولای شو چې پرمختګ کړی وي. په دې خاطر باندې موږ ځینې څېړنې او مطالعې روانې کړې وې، هغه اوس هم جریان لري، خو تر اوسه پورې هېڅ دغسې کوم سیمه ولسوالۍ داسې مشخصه نه ده چې هغه د ولایت بدله شي، او کوم ولایتونه چې له
ښاغلی سفیم ډېره زیاته مننه. زموږ د خپرونې وخت کم دی که فقط یوه کلمه هم تاسو وکولی شئ دې ته ځواب وایئ. ډېره